أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ده سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم ده جواند لسم فتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رونو دا كفارو سر دا مسلمانان جوان ترخو، او كفارو با دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سخ معجزه غوشته. هميشه بيرتويل تاخو مشته هيت شي ندي راشكارا كري، لشتر لجا تخو يوا معجزه مشته راشكارا كا، چه دا هغا پا واسطه موږ ستا پر رسالت اقرار وکړو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، کس پوجمی دو ځای سو تاسو ایمان راوړی، کس تاسو په حضور د الله عزوجل په اراده او زما په اشاره سپوجمی دو ځای سو تاسو د الله عزوجل او زما پر رسالت ایمان راوړی. کفار ویل هو. نو د پنځلسم په شپه چې سپوږمۍ پوره او کامل وي، د دغه معجزې وعده سره وکړه. د پنځلسم په شپه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په منا کې تشریف درلود، او قریش هم د معجزې د لیدلو لپاره سره راټول شوي وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و سپوږمۍ ته اشاره وکړه چې دوه ځای سي، او سپوږمۍ هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اشاره دوه ځای سو، چې په عربي کې شق القمر ورته وایي. سپوږمۍ دوه ټوټې سو، یوه حصه د غره و یوه طرف ته لاړه، او بله حصه د غره و بل طرف ته. د سپوږمۍ د دوو حصو په مابین کې غر راغلی. کفار ورته ګوري دا معجزه هم ولیده، بیا یې هم ایمان نه راوړي، او ویل یې ته ساحر یې. منکر کفار تر دغه زیات چی شي غواړي؟ خو بیا هم حق ته سحر وایي. الله عز وجل د سورة القمر په اولنی آیاتو کې فرمایي، اقتربت الساعة وانشق القمر، قامت را نږدې سو او سپوږمۍ دوه ځایه سوه. وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، که دغه کفار د الهي قدرت یو دلیل وویني مخزنی واړوي او وایي چې دا پخوانی قوي سحر دی. وکذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر، او دوی حق درواغ بولي او د خپلو خواهشاتو متابعت کوي، او هر کار پر خپل وخت کېدونکی دی، یعنی د دوی عذاب هم پر خپل وخت ورته راتلونکی دی. د دوی هلاک چې الله عز وجل په خپل علم کې ورته ټاکلی دی، شا او مخته نه کیږي، پر خپل وخت به ورته راسي. وروڼو، دغه شق القمر لو حادثه او نادره معجزه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل رسالت ورته ثابت کی، مگر کفارو بیا هم ایمان نه راوړي. د تاریخ ډیر علما لکه ابن کثیر او داس نور وایي چې عربو به په دغه واقع سره تاریخ شوی. موږ د مخه هم درته ویلي وه چې عربو جنترین نه درلوده، او کم وخت چې به یوه لویه واقعه پیښه سوه په هغه سره به تاریخ شوی، چې تر فلانی واقعه دونه کاله د مخه یا دونه کاله وروسته فلانی کار وسو. او د دغه لویو واقعو څخه کومو چې عربو تاریخ پښوی د فجار جنګونه وه، د فیل کال وو، او دغه شق القمر وو. حتی په هندوستان کې هم دغه شق القمر ولیدل سو. ډیرو خلقو په ډیرو ځایو کې دغه شق القمر ولیدی. که دا سحر وای، یوازې به دغو خلقو لیدلای چې د لته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره موجود و مگر دا لیدل عام او لو معجزه و ډیر خلق ولده دلته یو کوچنی تبصریت ضرورت سه هغه دا چې غربیان دا خبره نه مني او وایي زموږ په تاریخ کې د دغه شق القمر ذکر نسته نو نه لیم پیش سوی د دغه انکار د پاره د دوی یوازنی دلیل دغه دی چې وایي موږ شق القمر نه دی لیدلی مگر د شق القمر د نه پیښېدو د پاره دغه دلیل کافی نه دی بلکې د شق القمر د اثبات د پاره ډیر دلیلونه سته اولا شق القمر د شپې وو او په ډیرو غربي ملکونو کې د مطالعو د اختلاف په سبب ورځ وه او په ځینو ملکونو کې نیمه شپه وه او خلق بده وه او په ځینو ملکونو کې وریځ وه که چیرې بیا په ځینو ملکو او ځایونو کې آسمان شین هم وي او خلق هم د باندې ناست وي دا ضروري نه ده چې هغو ټولو د آسمان و طرف ته کتل او سترګې د سپوږمۍ څخه و بل طرف ته نه اړولې بل که آسمان شین هم وي او پر مځکه د سپوږمۍ رڼا هم وي د سپوږمۍ په دوه ځای کېدو د هغې په رڼا کې کوم خاص فرق نه پیښېږي چې خلق دې ورته متوجه سي او بل دغه دوه ځای کېده د یو څو ثانیو دپاره وه ساعت او ډیر وخت یې په بر کې نه دی نیولی موږ وینو چې ډیر ځله د سپوږمۍ تندره یا خسوف پیښېږي او تر ډیر وخت پورې دوام هم کوي خو بیا هم په میلیونو انسانان نه په خبرېږي په تېره بیا په هغه زمانه کې چې د نن غوندې رصدخانې او نور آلات هم نه و موجود د خبر د نشرولو دپاره اخبار او رادیوګانې هم نه وې چې دا خبر نشر او ضایع کړي په هر حال په غربي تاریخ کې د دې معجزې نه وجود د هغې د تکذیب او نه منلو دلیل نسي کېدلی خو په شرقي تواریخو کې د دې معجزې ذکر سته په هندوستان کې د مالیبار د مهاراجي د اسلام راوړلو سبب هم دغه د شق القمر واقع سوه لکه څرنګه چې مخکې مو وویل دا معجزه په قرآن کریم کې هم ذکر سوې ده خیر د بعثت د ولسم کال د حج په موسم کې چې د 1600 میلادي کال د جولای میاشت وه اسلامي دعوت ډیر ښه تخم لاسته راوړي چې ډیر ژر دغه تخم په لویو لویو درختو بدل سو چې دغه درختو په خپله سایه کې مسلمانان د هغه ډیرو او اوږدو کلو د ظلم او طغیان د ګرمو لمبو څخه وساتل کم وخت چې اهل مکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکذیب کاوه او دوی صلی الله علیه و آله وسلم یې د الله عز وجل د لارې د دعوت څخه منع کاوه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې حکمت عملی کاوه چې د شپې په تاریکو کې به د حاجانو پر ډلو او خیمو ګرځېدی دا د دې لپاره چې د صلی الله علیه و آله وسلم او د دغه ډلو په مابین کې د مکې مکرمه د مشرکانو څخه څوک نه موجود نو یو شپه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ملګری وو راووتی د زهل او شیبان ابن ثعلبه د قبیله و خیمو ته ورغلی د اسلام او توحید په باره کې خبرې ورته وکړه ورسته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د زهل د قبیله د وسری په مابین کې ډیر معقول او په زړه پورې سوال او جواب وست خو بیا هم دغه خلقو د اسلام د قبلولو څخه انکار وکړ او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په منا کې د عقبه سره تیرې دی هلته د څو نفرو आवाज واورېدی چې په خپل مابین کې خبرې سره کولې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه نفر ته ورغلی دا خلق شپږ نفر وو او د یسرب د ځوانانو څخه وو ټول د خزرج د قبیلې څخه وو څوک وایي چې دولس نفر وو خو شپږ یې یقیني دي ورونو دغه شپږ نفر ډیر مهم دي دغه نفر د اسلام هغه صالح تخم دي او د دغه نفر نمونه داسې دي اسعد ابن زراره چې د بنی نجار څخه وو عون ابن الحارث ابن رفاعه ابن عفراء چې چې د بنی نجار څخه وو رافع ابن مالک ابن عجلان چې د بنی زریق څخه وو قطبه ابن عامر ابن حدیده چې د بنی سلمہ څخه وو عقبه ابن عامر ابن نابی چې د بنی حرام څخه وو جابر ابن عبد الله ابن رئاب چې د بنی عبید ابن غنم څخه وو با اهل یثرب لو خوشبخت داوه چې دوی به د مدینه منوره د یهود څخه اوریده چې یو نبی د نبیانو په دغه اوس وختو کې مبعوث کیږي هغه به راووزي او موږ به متابعت وکو او بیا به د هغه نبی په ملګرتیا موږ تاسې داسې ملکو لکه د عادیانو او سموجانو وژنه خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه نفرو ته ورغلی اول تاسې څوک یاست هو ول د خزرج د قبیلې څخه یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل نکشنی چې څه خبرې درته وکم هو ول هو کشنو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره کشنستی خپل دعوت او د اسلام حقیقت یې ورته بیان کړ وحدانیت ته راوبلل قران مجید یې ورته وایه دغه نفر په خپل مابین کې سره وویل والله دا هغه نبی دی چې یهود تاسې په هغه سره بیروي کوشش وکړي چې یهود تر تاسې د مخه نسی د ده دعوت قبول کړي او مسلمانان سي که یهود په اسلام راوړلو کې تر موږ د مخه سوه هغه به راسره وکړي چې دوی وایي نو یا تاسې تر هغو د مخه سي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکړي او اسلام قبول کړي ورونو دا څنګه قصه وه چې یهود به اهل یثرب په بیرول هغه داسې د مدینې منورې ټول اوسیدونکي پر درو حصو ویشل سوي وه یوه حصه د اوس قبیله وه بله حصه د خزرج قبیله وه او درېیمه حصه یهود وه او یهود بیا په خپله پر درو قبیلو ویشل سوي وه بني قریظه بني قینقاع او بني نظیر که څه هم هلته نور انفرادي یهود وه چې د دغو قبیلو څخه نه وه خو هغه لږ وه عمده او اساسي یهود دغه درې قبیلې وه او ټوله یهود د نفوسو په حساب د مدینې منورې درېیمه حصه نفوس وه د اوس قبیله هم د مدینې منورې د نفوسو درېیمه حصه نفوس کېده همدارنګه د خزرج قبیله د مدینې منورې د نفوسو درېیمه حصه کېده نو مدینه منوره په برابر او مساوي شکل درو حصو ته ویشل سوې وه چې یهود د اوس قبیله او د خزرج قبیله وه او د دغه درو قومو څخه یو هم پر مدینه منوره نسوای امیر کېدلی ځکه ټول اقلیات وه او سره برابر وه نو مدینې منورې عمومي مشر او د ټولو دپاره یو امیر هم نه درلودی او دغه درو قبیلو به همیشه د حاکمیت دپاره جنګونه سره کول خو په دغه وختو کې به یهودو و دا نورو قومو ته چې اوس او خزرج وه ویل د نبی آخر زمان د بعثت وخت رانږدې دی که هغه مبعوث کړه سو موږ به د هغه متابعت وکو او تاسې به حلال کو داسې حلالې ده لکه د عادیانو او سموجانو چې ټول هلاک سوه دغه نورې قبیلې به د آخري نبی پراتک سره بیرولې چې کم وخت چې هغه نبی راسي نو موږ به د هغه د متابعت په سبب پر مدینه منوره حاکم سو او تاسې ته به بیا هغه وخت جزا درکو اوس چې د خزرج د قبیلې حاجانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې واورېدې ویل هغه دغه نبی او دغه دین دی چې یهود موږ په بیروي پام کوئ چې یهود تر تاسې د مخه و دغه دین ته داخل نسی دغه خلق عاقلان او هوشاران وه کورنیو جنګو د پښو اچولي وه خاصتا هغه د بعاث جنګ چې په دغه نږدې وختو کې تیر سوی وو او تر اوسه د هغه جنګو لمبې پورته کېدې او دا یې امید وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین او دعوت خبرې د دوی دپاره د صلح او آرام ژوند سبب وګرځي نو دغه د خزرج د قبیلې خلقو وویل موږ تر شا داسې قوم پرې ایښی دی چې د هیڅ قوم په مابین کې به دونه شر او عداوت نه وي لکه زموږ د قوم په مابین کې چې سته او دا مو امید دی چې الله جل جلاله به په تا سره راټول کړي
موږ چې ولارسو خپل قوم به هم ستا و دین ته راوبولو او دغه ستا د دین دغه احکام به پر عرض کو کوم چې موږ قبول کړ. که الله عز وجل دوی پر تا راټول کړه نو به په موږ کې تر تا هیڅوک عزتمن نه وي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اسلام احکام او قران مجید ور وښول. کم وخت چې دغه خلق مدینه منورې ته تله د ځان سره د اسلام رسالت ور سره یووړي او هلته د اسلام په نشرولو شروع وکړه. په مدینه منوره کې د انصارو د کورو څخه داسې کور نشو پاته چې هلته دې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خبرې نه کیږي. اوس نو مدینه منوره پر دغه خپل حال پرېږده چې د اسلام معطره او خوشبوئی نسیم پکښ چلیږي. بیرته دلته مکه مکرمه ته راسه. محترم ورونو، د مخه تر دې چې د واقعې په تفصیل شروع وکړو، اول به د اسراء او معراج ترجمه درته بیان کړم. د علماو په اصطلاح د مکې مکرمې څخه تر بیت المقدس پورې دغه سفر ته اسراء ویل کیږي، او بیا د هغه ځای څخه تر سدرة المنتهى پورې تګ او سیاحت ته معراج ویل کیږي. او ځینې وختونه که یو هم یاد سي، مثلا یوازې اسراء یا یوازې معراج وویل سي، دغه دواړه سفرونه ځینې مراد او مقصد دي. او اوس قصه ته متوجه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه مرحله کې دی چې دعوت یې د کامیابی او تکالیف په مابین کې رهي دي، او په ډیرو لیرو افاقو کې د امید ضعیف ستوري ورته ځلېده چې د اسراء او معراج واقع پیښ شوه. الله عز وجل په دغه واقع سره خپل رسول صلی الله علیه و آله و سلم معزز او مکرم کړي، او زړه یې نور هم ور آرام کړي، او د معراج د وخت او تاریخ په تعینوالي کې څو مختلف قولونه سته. څوک وایي چې اسراء او معراج د نبوت په اول کال کې و، چې دا قول امام طبري اختیار کړی دی. څوک وایي چې دغه واقعه تر بعثت 15 کاله وروسته و، چې امام نووي او امام قرطبي و دغه قول ته ترجیح ورکوي. څوک وایي چې اسراء او معراج د بعثت د لسم کال د رجب د میاشتې د اوویشتم په شپه و، چې دا قول علامه منصور پوری اختیار کړی دی. څوک وایي چې شپاړس میاشتې د مخه تر هجرت و، یعنی د بعثت د دولسم کال د روژې په میاشت کې و. څوک وایي چې یو کال او دوه میاشتې تر هجرت د مخه و، یعنی د بعثت د درلسم کال د محرم په میاشت کې و. څوک وایي چې یو کال تر هجرت د مخه و، یعنی د بعثت د درلسم کال د ربيع الاول په میاشت کې و. اول درې قوله خو په دې سبب نه دي صحیح چې خدیجه رضی الله تعالی عنها د بعثت د لسم کال د روژې په میاشت کې وفات و، او د دې رضی الله تعالی عنها وفات د مخه تر هغه و چې پنځل منځونه فرض سي. او په دې کې د علماو هیڅ اختلاف نسته چې پنځل منځونه د معراج په شپه فرض و. نو معلومه خبره ده چې معراج د دې تر وفات او د بعثت تر لسم کال وروسته دی. پاتس و درې آخر قولونه د هغو په باره کې داسې دلیل نسته چې یو قول دی تر هغه نورو راجح او افضل کې، خو فقط د آیات شریف سیاق پر دې دلالت کوي چې اسراء او معراج ډېر وروسته پیښ شوي دي، او دغه معراج د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې هغه لو واقع ده. معراج زموږ په دین او اسلام کې لو او عجیبه واقع ده، او دغه معراج د دې سبب دی چې موږ بیت المقدس مقدس بولو، او د بیت المقدس په باره کې د الله عز وجل دا قول نازل شوی دی چې د سورۃ بنی اسرائیل په شروع کې فرمایي: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. يعني پاکده هغه ذات لره چې به ولي یو بنده خپل محمد صلی الله علیه و آله وسلم د شپې په یو حصه کې د مسجد الحرام څخه تر مسجد الاقصا پورې، هغه مسجد الاقصا چې موږ د هغه شاوخوا برکت ناکه کړی ده، د چشې د پاره به ولي وو چې موږ دغه محمد ته د خپل قدرت ځنی دلائل او علامې وشيو یا وشکارکو به شکه چې دغه الله ش اوریدونکی او ش لیدونکی دی هر څه اوري او پټ اسرار هم ورته ښکاره دي دا د آیا شریف ترجمه و ورونو بیت المقدس مبارکه مزکه ده مزکه څنګه مبارکه او مشرفه کیږي شرف او برکت د الله عز وجل د طرفه وي الله یې مبارک کوي او په دغه آیات شریف کې الله جل جلاله بیت المقدس مبارک بللی دی ځکه فرمایي الذي باركنا حوله یعنی هغه چې موږ د هغه شاوخوا مبارکه کړې ده او دغه رنګ الله جل جلاله مکه مکرمه او مدینه منوره مبارک کړې دي نو دغه د معراج په شپه جبريل عليه السلام و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د کعبه شریف د حاتم سره بدو کسهم ځین علما وايي چې اسراء او معراج د ام هانی د کور څخه و مگر دا حدیث په بخاری شریف کې صحیح حدیث دی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د کعبه شریف د حاتم سره بدو او جبريل عليه السلام ورتراغلي راوي شكي چې هغه لوی سفر د اسراء او معراج سفر شروع کی او د جبريل عليه السلام سره یو حیوان ورسره و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای چې دا حیوان تر خره لوی او تر غاتری یا قچری کوچنی و دا خو د دغه حیوان د جسم یا بدن اندازه و مگر تعجب یې په تیزوالی کې و یو غرزده د سترګو د دید پر اندازه و سرعت او چابکی تر تصور زیات و خیر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویش سو جبرئیل علیه السلام ویل پر دغه براق سپور سه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سپور سو او براق د بیت المقدس و تربته حرکت وکي په لږ وخت کې بیت المقدس ته ورسېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مسجد اقصا ته ور داخل سو هلته یو عجیب اجتماع ولیده الله جل جلاله هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره ټول انبیا او رسولان را جمع کړو علما کرام د انبیا او رسولانو په عدد او شمیر کې مختلف قولونه لري څوک د ټول انبیا او رسولانو علیهم السلام شمیر یو لک تلیل مجزره زیات او کم پکشه بول څوک وايي د رسولانو عدد درې سو دی او د انبیا عدد تلیل مجزره دی نور قولونه همسته مقصد دا چې په دغه مبارک شپه کې الله جل جلاله ټول انبیا او رسولان علیهم السلام په دغه لو او مبارک ټولنه او اجتماع کې را جمع کړی و ابراهیم نوح موسی عیسی علیهم السلام ټول انبیا په مسجد الاقصا کې سره یو ځای شوي و د مزکی پر مخ کم ځای دی چې د ټول انبیا علیهم السلام په اجتماع دی مشرفه شوی و بیل بیت المقدس او بیل مکه مکرمه څخه بل ځای نسته کعبه شریف ته ټول انبیا د حج د پاره راغلي دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الانبیاء قد حجوا بیت الله الحرام یعنی ټول انبیا علیهم السلام د بیت الله الحرام حج کړی دي او بیت المقدس هم هغه ځای دی چې ټول انبیا په دغه شپه دلته سره جمع شوي دي چې دا اجتماع بیا هیڅ وخت او په ټول تاریخ کې نه ده تکرار شوی او په هیڅ ځای کې د بل وار د پاره ټول انبیا نه دي سره جمع شوي بوله بیت المقدس او مسجد اقصا څخه او دا ټول انبیا او رسولان علیهم السلام د نبی آخر زمان جناب رسول الله حبیب الله سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و استقبال او شراغلته راغلی و انسان د دې منظر او مشهد خیال او تصور هم نسی کولای ټول انبیا او رسولان و سرور کائنات سردار کونین ته راغلی دي سب سب قطار قطار ولاړ دي او شراغلی ورتوای دا څونه مبارکه اجتماع ده سعد صاحب وای بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله او بیا بل ځای وایي چې غم دیوارې امت را کې دا رد چون تو پشتیبان چې باک از موج بحر آن را کې باشد نوح کشتیبان. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه ټولو انبیاو امامت کوي و دغه ټولو انبیا علیهم السلام ته سید الاولین والآخرین سید البشر سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم المنذر کوي. دا هغه لوی عظیم او لوړ شرف دی تر دې به بل شرف چیرې وي چې د امتو د امامانو امام دې سي. امامي رسول پیشوای سبیل امینی خدا مهبت جبرئیل او همدارنګ د قامت پورز چې د هر امت څخه شاهد راوستل سي یعنی د هر امت نبی به پر خپل امت شاهد وي او محمد صلی الله علیه و آله و سلم به بیا پر هغه انبیاو شاهد وي. دا هم د خیر البشر سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عزت او کرامت دی. دا اجتماع هغلو او معظمه اجتماع و انبیاء علیهم السلام ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لمنز او امامت و چې بیا د اسلام په تاریخ کې ندی مکرر سوی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د لمانځه څخه فارغ سو جبرئیل علیه السلام دوه لوښي یا دوه ګلاسه ورته راوړه چې په یو کې شیدې او په بل کې شراب و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه د شیدو لوښي واخیستی. جبرئیل علیه السلام ورته وویل وسمی لارې ته لار شوونه او هدایت درته سوی دی یعنی دا چې شراب دې نه واخیسته الله جل جلاله سمه لار در شوولې ده او امت ته هم وسمی لارې ته رابللې دي. په دغه خبره کې د جبرئیل علیه السلام د طرفه و دې ته اوله اشاره ده چې شراب بد او خبیث شی دی. که څه هم تر دغه وخته په اسلام کې شراب نه و منع سوی خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیڅ کله نه شراب چشلی و او نه چشلی دی نه د مخه تر بعثت او نه وروسته تر بعثت. تر دغه المنزه او د انبیاء علیهم السلام تر ملاقات ورسته معراج راورسو. د معراج وصف او تعریف و مستند سوی هل ته په کتابو کې هم صحیح تعریف او صحیح دلیل نسته چې معراج چی شدی؟ بول دې څخه چې عرب د معراج لفظ د زنیه د پاره استعمالوي یعنی عرب و زنیه ته معراج وایي. نو معراج یو قسم زنه ده خو که دلته معراج د زنیه په معنا سي نو داسې زنه ده چې بشر یې نه پیژني. یوه خاصه زنه ده چې د هغه په حقیقت بشر نه پوهیږي او نه پوهېدلی سي. نو دغه معراج چې د هغه حقیقت موږ ته نه رامعلومیږي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېښول سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه عجیبه او غریبه زنه کې وختي چې په څو لحظو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اول اسمان ته ورسېدی. دغه مسافې چې تر قیاس لوړې او تر حساب تیرې دي په څو لحظو کې طیسوه ورونو موږ د دغه کون نه په لویوالي خبر یو او نه د دغه لیرو مسافو اندازه راته معلومیږي. موږ ته د کون او د هغه د پراخوالي په باره کې هیڅ معلومات نسته. موږ انسانان که غربیان دي که شرقان چې هر څه پر له اوړي او را اوړي دا ټوله د کون یو جز دی. د نن ورځې د کون علما موږ ته د کون مسافه په ضوئي کال سره راښیي. موږ د مځکې مسافه په کیلومترو سره بیانوو خو بالمقابل کون دونه پراخه دی چې په کیلومترو یا نورو اندازو سره نسی شول کېدلی. نو د کون علماو د کون د مسافې د اندازه کولو دپاره ضوئي کال ایښی دی. ضوئي کال څه شی دی؟ ضوء یعنی رڼا او روشنایی لکه د لمر رڼا یا شعاع. نو ضوئي کال و هغه مسافې ته ویل کیږي چې هغه مسافه په یوه کال کې روشنایی طی کولی سي. اوس نو که زه وغواړم چې د ضوء یا روشنایی سرعت یا چابکي در وښیم نو به داسې درته ووایم چې د لمر روشنایی د لمر څخه بیا تر مځکې پورې په 8 دقیقو کې رارسیږي. موږ داسې نسو ویلی چې لمر د مځکې څخه 100 کیلومتره لرې دی بلکې موږ وایو چې لمر د ضوئي کال په حساب د مځکې څخه 8 دقیقې لري دی. نو د هغه مسافې د لیروالي دپاره څه فکر کولای سي چې هغه په یوه ضوئي کال کې طی کیږي؟ د نن ورځې د علمي فلک معلومات و دې اندازې ته رسېدلي دي چې په کون کې داسې نجوم او ستوري سته چې زموږ څخه په زرو زرو میلیونه ضوئي کلو لیرې دي، او دا ټوله بیا هم د کون یو جز دی، ټوله کون نه دی، بلکې کون نور هم تر دې ډېر لوی او پراخه دی. دغه سفینه یا اپولو چې و په ذاته لیږل کیږي د دې تګ او سرعت په یوه ساعت کې تر 3000 کیلومتره زیات دی. که دغه اپولو یا فضایي سپینه په دغه خپل سرعت رهي وي، درې کاله په بر کې نیسي چې و هغه نږدې ترین کوکب ته چې و موږ ته تر ټولو کواکبو او نجومو رانږدې دی ورورسېږي. هغه تر ټولو تیزه او تر ټولو چابکه سفینه یا اپولو چې بشر جوړه کړې ده، هغه پس له درو کلو څخه و هغه نږدې ترین ستوري ته رسېږي. اوس نو ته و هغه بې حسابه مسافې ته فکر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر آسمانه یا لوړ تر هغه په دغه څو لحظو کې قطع کړه. دا کومه معجزه ده؟ دا د الله عز وجل کم قدرت دی چې و موږ ته په دغه معراج کې راښکاره کړي. دا لوی اعجاز او معجزه ده چې دغه لرې مسافه په دغه لږ وخت کې قطع کیږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دنیا و اسمان ته ورسېدی چې موږ اول اسمان ورته وایو. د اسمان دروازه بنده او تړلې وه. جبريل عليه السلام دروازه وټکول. د دروازې محافظ ویل څوک یې؟ ویل جبريل. محافظ ویل بل څوک تر سره سته؟ ویل هو محمد را سره دی صلی الله علیه و آله وسلم. د دروازې محافظ ویل امر ندی را تسوي چې بیل د څخه یو بل چاته ور خلاص کم. د اسمان دروازه بند و و بل چاته نه خلاصېده بیل هغه چا څخه چې الله جل جلاله اجازه فرمایلې و، او اجازه هم بیل محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بل چا د پاره نه و. دروازه خلاصه سوه او زموږ امام او پیشوا سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اول اسمان یعنی د دنیا اسمان ته داخل سو. هل ته عجب او نادر شان ولیده؟ ملائکه ولیده؟ رونو اسمان په خپل د دود پر قسم دی، او دا چې پر دغه اسمان څنګه ملائکه ګرځي او هلته دروازه سته موږ نه په پوهیږو. دا د خالق قدیر کارونه دي. ان الله على كل شيء قدير. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل ته یو سړی ولیدی ډیر جګ سړی چې شپېته زراعه جګوالی وو؟ زراع د پخوانی زمانه د اندازه کولو آله وه، لکه د نن ورځې متر، او زراع تر متر کمه ده، تقریبا نیم متر کیږي. نو د متر په حساب د دغه سړی جګوالی دیرش متره وو، او د دغه جګ سړی پر شاوخوا نور ډیر زیات خلق وو. دغه نفر چې د راسته طرف خلقو ته وګوري وخاندي، او کم وخت چې د چپه طرف خلقو ته وګوري وژاړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو، ویل یا جبریل دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام ویل دا ستا پلار آدم علیه السلام دی. ورونو د آدم علیه السلام قد او جګوالی دیرش متره دی، او د هغه وخت ټول انسانان په دغه اندازه جګ وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د هغه وخت څخه انسانان د قد او قامت په کمیدو کې دي، حتی تر اوسه پورې، او نور به هم پسې کمیږي. مگر هغه وخت یې جګوالی په دغه اندازه سره و، یعنی په شروع او ابتدا کې. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې دغه د ده پر شاوخوا دغه نور څوک دی، او د ده د ژړا او خندا سبب څه دی؟ جبریل علیه السلام ویل دا یې اولاده ده، د راسته طرف خلق یې اهل جنت دي، یعنی جنتیان دي، او د چپه طرف خلق یې دوژخیان دي. آدم علیه السلام چې هغه اولادې ته وګوري چې جنت ته ځي خوشاله سي او وخاندي، او بیا چې هغه اولادې ته وګوري چې دوژخ ته ځي خفه او غمجن سي وژاړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د آدم علیه السلام قیافه بیانوي او فرمایي آدم علیه السلام ډیر جک سړی وو، سهن او غنم رنگ سړی وو، سپین پوستی نو دنګر وو او جګه پزه یې وه. نو د آدم علیه السلام د شکل او قیافه تعریف داسې سو، جګ دنګر سهن او غنم رنگ سړی دی. او دلته په دغه اول اسمان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ډیر عجب شیان ولیده چې د هغه جملې څخه یې خلق ولیده چې په یو لو والکی او بازی کوي. ځینې علما وایي دغه والد د وینو و، د اوبو په عوض وینې پکښې بهېدلې. دغه نفر رو به په دغه وینو کې او بازی کول، څو په ډېره ستړیا به د ولې وغاړې ته ورسېده او د ستړیا په سبب بې خولې وازې نیولې وې، خو دلته به ملایکو پر مخ په ډبرو ویشتل. حتی مخان بې زخمي سوه او وینې به ځینې بهېدې او بیرته به په اوبازي هغه بل طرف ته رهي سوه، خو هلته بیا دغه د ډبرو وارونه پر کېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو، ویل یا جبریل دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام ویل دا هغه خلق دی چې د یتیمانو مال یې خوري. ورونو، هر هغه څوک چې د یتیمانو مال خوري پس له مرګه به په عالم برزخ کې د قیامت تر ورځې دغه عذاب ورکول کیږي، او بیا یې په قیامت کې جزا د دوزخ اور دی. دا یې هغه اولنی او کوچنی عذاب دی چې د مخه تر قیامت ورکول کیږي، او په قیامت کې بیا اشد عذابونه ورته ګوري. الله عز وجل دی پناه راکي. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام نور خلق ولیده چې ډیر لوی نسونه او خېټې وې، ستونی ستخ پر مځکه پراته وه، او د فرعون قوم به د هغو پر خېټو او نسو تېرېدی. تاسې ته معلومه ده چې الله عز وجل د مخه تر قیامت په عالم برزخ کې د فرعون و قوم ته جزا ورکوي، او جزا یې په دې ډول سره ده چې په یوه شپه روز کې دوه واره اورته بیول کیږي. یعنی اوس یې عذاب پرله پسې نه دی، فقط یو وار په ورځ او یو وار په شپه کې پر اور ارزیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. دغه جزا یې تر قیامت د مخه ده، او بیا په قیامت کې اشد عذاب ورکول کیږي. نو دغه د فرعون قوم چې به اورته بیول کېده او بیرته راوستل کېده، د دغه لوی نسو خلقو پر خېټو به تېرېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه، ویل یا جبریل دغه څوک دی؟ جبریل علیه السلام ویل یا رسول الله، دغه لوی نسی خلق سود خوړونکي دي، هغه چې په دنیا کې سود کاوه او ربا یې خوړله، او هغه کسان چې د دوی پر نسو تیریږي هغه د فرعون قوم دی چې دوه واره و عذاب ته بیول کیږي، خو د تګ او راتګ لارې دغه د سود خوړونکو نسونه دي، هغه چې په دنیا کې به معاملې په سود او ربا سره کولې. ورونو، هغه کسان چې سود او ربا کوي هغه بد او حرام کار کوي، او الله عز وجل دغو خلقو ته د جزا او تهدید په ډول سره د سورة البقره په 209 نمبر آیات کې فرمایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله، یعنی تاسې د الله عز وجل او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د جنگ د پاره ځانونه تیار کړي. هغه څوک چې سود او ربا کوي هغه ته به د قیامت په ورځ وویل سي چې اسلحه دې درواخله. سود خوړونکي به وایي د چیش د پاره؟ وایي د الله عز وجل سره د جنگ د پاره. او هغه څوک چې د ربا مال خوري هغه به د قیامت په ورځ د پیریانی او مرګیانی سړي په شکل راپورته کیږي، او دا هم تاسو ته معلومه ده چې پیریانی او مرګیانی پر لارو نسی تلای. سود خوړونکی انسان دغه ټول تکالیف او د قیامت عذابونه د دې لپاره قبلوي چې یو 15 پیسې په دغه نابوده او بې بقا دنیا کې وګټي، او هغه هم بیا وداسې چاته ځینې پاتې وي چې نه په ښو یادوي. خیر، د جزئي او فاني ګټې دپاره لو او ابدي ګټه د لاسه ورکوي، او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې خلق ولیده چې د هغو سره وراسته او بدبویه خواړه ورسره وه، ډېر بد بویه تلی، خو په عین وخت کې نور پاک تازه او خوشمزه خواړه هم ورسره وه. مګر دغه خلقو هغه پاک تر او تازه خواړه پرېښول او هغه بدبویه وراسته خواړه یې خوړل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ډیر تعجب کیسو څوک دې چې او تازه خواړه پریږدي او بدبویه وراسته نجس خواړه خوري نو ویل یا جبريل دا څوک دی جبريل علیه السلام ویل دا زناکار دی هغه زناکار چې حلال او پاک زوجه به پریښول خو خبيث او نجس نارواته به رجوع کول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دلته په اول اسمان کې ډیر شان ولیده او بیا یې د اول اسمان څخه ودوهم اسمان ته د جبرئیل علیه السلام په ملګرتیا تشریف یوړی هلته هم نور ډیر عجیب شیان ولیده چې پر هغو سربیره دوه مشرف او معززه انبیا هم ولیده چې یو عیسی علیه السلام او بل یحیی علیه السلام وو دواړه ځوانان او الله عز وجل ته مقربه انبیا وو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د عیسی علیه السلام د شکل او قیافه وصف داسې بیانوي عیسی علیه السلام پرنګ سر وو یعنی د مخ رنگ یې د سپینواله څخه وسرواله ته مایل وو نجګ او نګر دی وو یعنی مینه قده وو پر مخ یې ډیر خالونه درلوده کم وخت چې به سر وشوراوه ستا به داسې خیال سو چې د وریښتانو څخه یې اوبه څڅیږي یعنی وریښتان یې لکه لانده داسې معلومېده که څه هم هغه به نه وه لانده دا د عیسی علیه السلام وصف او شایست دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې ومشت بیانوي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ودریم اسمان ته تشریف یوړي هلته یې یوسف علیه السلام ولیدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي والله ما رأيت اجمل منه یعنی قسم په الله تر هغه شایسته مې نه دی لیدلی او فرمایي وهغه ته نیم شایست ورکول سوی وو څنګه نیم شایست خلق د دې جملې و مقصد ته نه متوجه کیږي مقصد دا الله عز وجل چې څونه شایست خلق کړی دی هغه پر دوی حصې ویشل سوی دی یوه حصه یوازې یوسف علیه السلام ته ورکول سوی ده او هغه بله حصه و ټول بشر ته ورکول سوی ده نو ته و دې جمال او شایسته فکر وکړه د مصر شذو پر زلیخا ملامت ویل چې زلیخا د خپل مرئی څخه نفسانی غشتنه کړی ده نو زلیخا و هغو شذو ته ملمستیا جوړه کړه شذو ته یې میوې او چړې کښېښولې نو یې یوسف علیه السلام ته وویل ورس کم وخت چې دی علیه السلام ورغلی هغه ښځې دا د ده و بې مثاله شایسته په حیرت کې ډوبې سوې په خپلو ځانو نه پوهېدې مبهوته او بې حاله سوې نو د میوې په عوض کې خپل لاسونه په چړو پرې کول الله عز وجل دا د دوی حال مشته په قرآن مجید کې بیانوي او فرمایي فلما رأينه اکبرنه کم وخت چې دغه ښځو یوسف علیه السلام ولیدی ډیر زیات شایسته وبلی وقطعنا ایدیهن او پرله پسې خپل لاسونه پرې کول الله عز وجل داسې ونه فرمایل قطعنا ایدیهن یعنی د طا په زور سره یې ونه ویل ځکه په دغه صورت کې مقصد یو ار پرې کېدل دي بلکه د طاع په شد سره یې وفرمایل چې ترجمه یې څو واره پرې کېدل دي نو هغو ښځو په تکرار سره خپل لاسونه په چړو پرې کول او په ځان نه پوهېږي وقلنا حاش لله ما هذا بشرا او دغه ښځو وویل الله د عجز او نقصان څخه پاک دی دغه ځوان انسان نه دی ان هذا الا ملك كريم نه دی دغه ځوان مګر ملائکه مکرمه دا شکل د بشر شکل نه دی بلکې لکه شایسته ملکه د یوسف علیه السلام شایست په دغه اندازه و مگر د ده علیه السلام درجه د ده د شایست په سبب نه ده بلکې درجه په نبوت او په هغه علم او حکمت کې ده چې الله عز وجل ودته ورکړي وه او دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسلم اسمان ته تشریف یوړي او هلته ادریس علیه السلام ولیدی هغه شراغلی ووایه او بعد هغه ځای څخه و پنځم اسمان ته ولاړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې هلته می هارون علیه السلام ولیدی یو عزتمن شیخ او معتبر سړی وو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و شپږم اسمان ته تشریف یوړي او هلته مکرم رسول کلیم الرحمن موسی کلیم الله ولیدی او دانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اسمان ته تشریف یوړي او هلته بیت المعمور ولیدی بیت المعمور د اهل سما کعبه ده لکه سرنګ چې زموږ د مزکی د انسانانو د پاره کعبه سته لمونځ ورته کوو طواف پر کوو همدارنګ د اهل سما د پاره کعبه سته چې بیت المعمور ورته ویل کیږي او الله جل جلاله دغه بیت المعمور د سورۃ الطور په سلرم نمبر آیات کې ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه بیت المعمور په باره کې فرمایي د ورځي او یا زر ملکی طواف پر کوي او هغو ملائکو ته بیا د قیامت تر ورځې بل نوبت نور رسیږي. هر ورځ نور نوی او یا زر ملکی د طواف د پاره ورته راځي.
و ما یعلم جنود ربک الا هو
دا الله جل جلاله مخلوق او لشکری پخپل الله جل جلاله تور معلوم دي او دغه اوم اسمان په ملائکو دکو او ټول ملائکه د الله جل جلاله په عبادت مشغوله وي. څوک پر سجده څوک پر رکوع او چا تسبيحات ویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دغه اوم اسمان کې یو لويش ځای نه مگر هلته ملک و او الله عز وجل ته سجده یا عبادت کاوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای دلته مې یو سړی ولیدی چې و بیت المعمور ته تکه کړی و او هغه سړی تر هر چا د غستاسي د ملګری سره مشابه و. ستاسي ملګری د لفظ څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل ځان مقصد و، یعنی هغه سړی په رنگ او شکل کې زما مشابه و. رسول الله صلی الله
لطفا فتا واړه.